ازادي راډیو نن سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د دې نیم ساته خبرونه په سر کې خبرونه واوري. نن په افغانستان او یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت او سعودي عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان او متحده عرب اماراتو پرون ماښام اعلان وکړ چې د نوې میاشتې هلال لیدل شوی دی. خو ځینو نورو هیوادونو لکه ترکیه، سوریه، اردن، مالیزیا، اندونیزیا، هند او پاکستان پنجشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د روژې په مبارکه میاشت کې مسلمانان له پیشلمۍ څخه تر روژه ماتي پورې له خوراک او څښاک څخه ډډه کوي او ماښام د روژه ماتي لپاره سره یو ځای کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملاریا پر ضد د مبارزې د ملي پروګرام ارزونه یې بشپړه کړې او د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې پیاوړې کوي. په یو بیان کې چې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO پر وپاڼه خپور شو، راغلی دی چې د 2013 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمیدو وروسته په 2022 کال کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی او په 2024 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. په راپور کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي او د WHO په وینا تودې هوا او د اقلیمي بدلونونو له کبله سختو بارانونو د ملاریا د میاشي د تکثر پراخېدو ته لاره اواره کړې ده. په افغانستان کې د WHO استازي خبرداري ورکړی چې ملاریا پر زیانګالو ټولنو په تیره پر ښځو او ماشومانو درون فشار راوستي او ټینګار کوي چې د دوامداره همغږۍ او ملاتړ له لارې د دې ناروغۍ د پراختیا مخنیوي امکان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو رغنده بللی، خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریزونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته هم اړتیا لري. عباس عراقچی پرون په ژنیو کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو لوری پیل شوی خو سمدستي نتیجه ښایي ترلاسه نه شي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس به دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایرانی پلاوی مشري عباس عراقچی او د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشري د امریکا ځنګړي استاد سټیف ویتکوف او جریت کوشنر کوله. ایران ویلي دي چې دا مذاکرات په یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحد ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندۍ او د دې هیواد د سیمه ایز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون اعلان وکړ چې له روسیې او د دې هیواد تر اشغال لاندې سیمو څخه تر اوسه 2000 اوکراینی ماشومان اوکراین ته ستانه شوي، خو زرګونه نور لا هم اسیران دي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د ارغل لپایل رئیسی پر مسکو تور لګیدلی چې د اوکراین له اشغال شویو سیمو څخه شاوخوا 20000 ماشومان خپل قلمرو ته لیږدول دي. کیفوی چې روسیې د ماشومان اړکړی دي چې روسی تابعیت واخلي او خپل اوکراینی هویت څخه تیر شي، خو مسکو وایي چې هدف یې د ماشومانو د امنیت خوندیتوب دی او د پیژندګلوي په صورت کې به خپل خپلوانو ته وسپارل شي. یو شمیر منځګړي چې د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ او د خلیج د هیوادونو چارواکي پکې شامل دي هڅه کوي چې دا ماشومان اوکراین ته ستانه کړي. د پداسیال کې د چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2023 کال کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د ماشومانو د حقوقو کمشنر په جنگي جرمونو او په غیر قانوني ډول د ماشومانو په استلو تورن کړي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام په شپږو بجو د چینای ښار په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن هم درې لوبې پلان شوې دي. د کابل په وخت د ورځې په لسو بجو د جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو، د ماسپښین په یوه بجه د نامیبیا او پاکستان، او د ماښام په شپږو بجو د هند او هالنډ لوبډلې سره مخامخ کیږي. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته او نیپال سکاټلند ته ماتې ورکړه، خو د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله هیڅ پیل نشوه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي نهويشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د فبروري ل 13 سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. طالبانو هغه پاکستانی پوځیان خوشی کړی دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې پر مهال اسیران کړی وو. په افغانستان کې د روژې لاره رسیدو سره د خوراکي توکو بای لوړې شوې دي.
بدبختانه هم دا چې مذهبي ورځ راشي او پخې کې تقاضا ډېر شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، په دغه صورت کې مارکیټ یو جګزي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بیسارو توپانونو او سیلابونو خبرداري ورکړې.
بلندن دا رحمت دی که بیخی چیسی بیا کشتن خرابی دیوی خواه واسم زکیم دا پخواه برکا مسئلات نکیی بلی خواه که سیلن راستی دیر توانه نبوست.
پیو بل راپور که باواری چه امریکا غواری پا قطر که ده غو افغان کدوالو کمپ و تری چه امریکا تا ده تلو پا تاما بکی دیره و نور مطالب هم لرو اور دو تیره سره و سی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. په مخکې د دې خبرونه لومړی راپورته د طالبانو حکومت درې تنه پاکستانی اسیران د روژې د مبارک میاشتې د پیل په مناسبت د خنیت د یو اقدام په توګه خوشی کړل. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې د روژې د رسیدو په احترام او د سعودي عربستان پلاوی ته د میلمه پالنې لپاره درې تنه پاکستانی پوځیان چې د اکتوبر په 12مه نیټه له پاکستانی لوري سره د نښتو پر مهال اسیران شوي وو سعودي پلاوی ته وسپارل شول. د بیان له مخې د سعودي عربستان پلاوی د دوشنبه به پورس په کابل کې خو په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې د پلاوی یوازې د همدې هدف لپاره کابل ته سفر کړی وو او کې نور مذاکرات هم درلودل. د طالبانو ځواکونو د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه د ډیوران کرخې په اوږدو کې له پاکستانی پوځیانو سره نښتې وکړې. دا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې په کابل کې د 2014 او په عین حال کې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د جنگي الوتکو د هوایي حملو خبر ورکړل شو. د پاکستان امنیتي سرچینو هغه مهال لازادی رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې غنې پر کابل د پاکستان د بي پيلوټ الوتکو په بریټ کې د پاکستانی طالبانو د ډلې ټي ټي پي دوه مشران وژل شوی دي. یو امنیتي سرچینه ویلي و چې د بریټ هدف د ټي ټي پي مشر نور ولی مسعود و. خو وروسته بیا ښاغلی مسعود په یو ویډیو کې د پاکستانی چارواکو دا ادعاوې رد کړې. پاکستان هغه مهال د خپل پوځیانو د اسیریدلو اړوند راپورونه رد کړی وو او ادعا یې کوله چې غنې د ډیوران کرخې پوګدو کې د طالبانو پوستي نیولې دي. د جګړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په بیساري ډول ترنګل کړل چې په نتیجه کې لتهرو څلور میاشتو راځي د دوړو هیوادونو ترمنځ د ډیوران کرخې پوګدو کې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو د خونو چارواکي تاییدوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندیدو لکبله بای لوړې شوې دي. د خونو سلاکار خانجان الکوزي ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې بدبختانه هم دا چې داسې مذهبي ورځ راشي او پخې کې تقاضا ډېره شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګزي. او کله کله دا شي چې نور عوامل هم لري. سږکال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پرې منفي کوي. خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
نن په افغانستان او د نړۍ په ډیری اسلامي هیوادونو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. پرون څو شېبې وروسته لدې چې پر ایکس شبکې د حرمین په نوم د سعودي عربستان پاڼې د سعودي چارواکو له قوله د نوې میاشتې د لیدو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم په پروان، کندهار، هلمند او زابل کې د نوې میاشتې د هلال د لیدو خبر ورکړ. او نن چهارشنبه د سلواغي 9مه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. پداسال کې چې تیر کال کڅه هم سعودي عربستان، قطر او اماراتو د کب یويشتمه د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی و. خو په کابل کې چارواکو وویل چې د کب 22مه به د روژې لومړۍ ورځ وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د روانو چارو دا برخه په همدې ځای پای ته ورسیده. قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې سمله همکاري فريدي سيال سره وسي
ل خبرونو ور اخوا
بیا ستړي مشه زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلالوفتي د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان په لویدیځ او جنوبي سیمو کې درنه وروختونه او د موسم خلاف تودوخه خایي د سیلابونو خطر زیات کړي. دغه سازمان تازه پر خپل اکسپانې په خبر کړي راپور کې خبرداري ورکړی ویلي چې د روانې فبروري ل 14 تر 20 پورې د خطر موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نور.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د راتلونکو وو ورځو لپاره د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د موسم خلاف تودوخه د زیاتوالي ورسره هم حاله د درنو وروختونو لامل د سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړي. د دې سازمان وړاندوینه چې تازه سې شنبه د 28 خبره شوې د رواني فبروري ل 14 تر 20 موده رنګاړي. په دې وړاندوینه کې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د بارانونو کچه له عادي حد څخه زیات اټکل شوی خو زیاته کړي چې شمالي او مرکزی سیمې خایي د اوسط په پرتله وچې پاتې شي. دغه سازمان ویلي په ټول افغانستان کې بعد د موسم خلاف تودوخه له عادي کچه یو تر 8 سانتي ګراد لوړه وي خو په جنوبي ولایتونو کې بعد د تودوخه درجه تر 40 سانتي ګراد لوړه شي. دغه راز ویل شوی چې په ځینو سیمو کې د واورې چټک ویلې کېدل خایي د واورې زیرمې کمی او د کروندو د دوام لپاره د خاورې رطوبت هم راکم کړي چې دا کار د کرنیز تولیداتو په وړاندې خنی زیاتوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او له دې خبرداري سره مهاله په هرات کې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې ادارې ویلي چې د دې ولایت پاکستان ولسوالۍ کې د سیلابونو دراوتلو لامل یو شمېر خلکو ته مالی زیانونه اوختي. د دې ادارې مشر عبدالغني کامل د افغانستان یو شمېر کورنۍ رسنۍ ته ویلي په دې سیلابونو کې چاته د سر زیان نه دی اوختي خو یو شمېر کورونه زیانمن شوي او د غراز د اوبو ډیر څاګانې هم له منځه تللې. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر بزګران وایي د تمې خلاف بارانونه او تودوخه د دوی فصلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند د ناوی ولسوالۍ یو کروندګر اختر محمد ازادي راډیو ته وویل تیر کال ناڅاپي سیلابونو کروندې ویجاړې کړې وي او سږ کال هم له دې اړخه ډېر اندېښمن دي.
بارانونه رحمت دی که بیخي چې بیا کښتنه خرابې د یوې خوا وسم ځکه د پخوا په کوم اصلات نه کوي بلې خوا که سیلونه راسي ډېر تاوانونه به ورسي. تیر کال نه به بس چل راغی موږ د غنمو کښت ټول خراب کړي موږ ته ډېر تاوانه ورسوي دوه تاوانه کښې هغه د کوم پیسې مو خپل د جیبه ورکړلې. نو په دا رقم وضعیت کې موږ د حکومت غواړو چې د بزګرانو سره مرسته او همکاري وکړي.
د لویدیځ هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
موږ غنم کرلی خو که بې وخته بارانونه پې زیات شي دا غنم خرابېږي او فصلونه له منځه ځي. د سیلابونو راوتل بیا بل جنجال دی، نه یوازې دا چې فصلونه تخریبوي، زموږ سرکونو پلچکونو حتی کورونو ته زیان اړوي او د اوبو هغه کم بندونه او ویلې چې دي هغه هم د منځه وړي.
د یادونې ده چې افغانستان لا وړاندې د اقلیمي بدلون له امله د ډېرو زیانګالو لسو هیوادونو په ډله کې دی. پر لپسې وچکالي، ناڅاپي سیلابونه، شدید اورښتونه، طوفانونه او زلزلې هغه څه دي چې په تېرو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان سخت ځپلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تېر کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي وو چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودیت په دغه هیواد کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته تاسیس مخاګل ازادای رادیو نو ریډانی چرواکی وای چې شاو خدریس افغان کډوال شد د هیواد شمال ختیځ پولی ته نږدې په واورا او باران کې بن پاتیو د رنیز وکونو لوري شغل شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
ایرانی چارواکو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د واوري او باران لامل د سلګونه بندو پاتې افغان کډوالو د ژغورل کېدو خبر ورکړي. په کابل کې د ایران سفارت دوشنبه د دلوي او وشتمه د ایران د تایباد ولسوالۍ د قماندان حسین جمشیدی له قوله په یو بیان کې ویلي شاوخوا 300 افغان کډوال د دواړو هیوادونو د ګډي پولي په اوږدو کې د سړې هوا، واوري او طوفان لامل بند پات شوي او وژغورل شول. په بیان کې راغلي دغه کسان ایران ته د غیر قانوني ننوتلو پر مهال په سرحدي سیمه